پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبري خپرونه کې مو زه اجمل ان د قادر جلالوف سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو لړ دلایلو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلې نېټې ځنډولي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ته له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکه مرغه مرژوب له کمه لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي، چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي، چې په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
ښاغلی تسل وایي چې په تېره نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تېره شپه په مقر ولسوالۍ کې سوي ده. د هغه په خبره په وجل سو کې د قادس ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال هم شامل دی.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسوال مخالفین ټپیان دي.
د بادغیس د والي ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. د په خبره په مقر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې اول تېره شپه وسلوالو د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د درقت ولسوال په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقت ولسوال ډګروال محمد عمر د ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سوی. د ولیو ویاند وی چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه د ولایت د ودانۍ څیرمه سوی ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د غزنی ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سوي ده. د دې په خبره په وجل سو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کې وایي چې که پیښه واقعیت ولري عاملان به یې مجازات سي. اخو د کونړ په مرکز اسداباد کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله 3 تنه مړ سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کور دیوالونه زاړو چې تیر شپه په داسې حال کې ونړیدل چې د دې کور کورنۍ غړي بده وو. د شغلې دهقان په خبره په پیښه کې 2 ماشومان او د هغوی مور مړ سوي او 3 نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیات مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. میرمن میرکل د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جرمني به د نړۍ د سختو مسایلو په اړه پر نړیوالو حل لارو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. انګلا میرکل په داسې وخت کې خپل د نوي کال پیغام تر ډیره په نړیوالو مسایلو متمرکز کړي چې ټاکل سوې ده. د 2019 میلادي کال د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنې سبا جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2 کلنه دورې مشري پر غاړه واخلي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لپخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم لیک ورته ورته پیغام د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یو نامعلوم چینل له لارې رسول سوی دی. د ورسپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې په دغه پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي دي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 48 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. د وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاسو خبري اژانس خبره کړې ویلي، شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه.
دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل، صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لار نشته. پر دې موضوع په رپورټ سربیره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا د جوزا تر لومړۍ نیټې ورخوا د ملي یووالي د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. د دې کمیټې له مرستیال فضل سبحان مصباح سره مرکام لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسي جرګې نن د افغانستان د 1409 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. د افغانستان د آزادو وبخښئ د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نه شي. پر دې سربیره به نور رپورټونه هم ولرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د پروګرامونو څخه هم یو پروګرام راخلو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لار نشته. د دې کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشرۍ انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کوم مشکل نه لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له خپلې ټاکلې نیټې د حکومت دوام نامشروع بولي او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو کاندیدانو په زیان بولي. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د 15 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ملي یووالي حکومت دوام نامشروع بولي، خو د مشرانو جرګې تقنیني کمیسیون وایي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. که امکان دې وای چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وای نو ښه خبره وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولای دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د 1.5 پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نېټه وشي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړه یې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. خغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لازم ظرفیت نشټواله نامنی د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د سب پس بهیر د رای ورکوونکو نوم لیکنه او یو شمېر نور ستونزې په دغه ټاکنو کې د ځان لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په 9 به د ولسمشر د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي. د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت قانوني موده د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي والی د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه 15 کالو مودې لپاره رای ورکړې ده، یو رزم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یمه چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد وسي. د خمس راځي مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید دی. که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوم لیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې لکه وامو چې ورېدل، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د 1409 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والی د حکومت دوام غیر قانوني او د ولسپسیان بولي. زما همکار محمد واصل وصال د دغه ټولنې له مرستیال فضل سبحان مسبا سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د قانون له مخې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والی د حکومت دوام څنګه دی؟
دی افغانستان دی اساسی قانون دی شپږمه ماده فراخواست دی ولسمشر کاری دوره پای ته رسیږي دی جوزا په لومړی تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې دی افغانستان دی اساسی قانون دی شپږمه ماده فراخواست مستقل کمیسون دی انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمل قانون دی 110 ماده کې په نظر کې نیول شوی ده او ټول سیستم مخکې قانون گذار بازی کړی ده. دا چې وسکه انتخابات په خپل میاد سره نه ترسره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخابات د قانون صریح نقض ده. او د ولسمشر شتون دی یو دشم دی د جوزا د لومړي تاریخ نه ورهاخوا، دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقص قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مز بس ابدا چې د قانون لمخې د حکومت دوره د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیږي. دلته کمیسون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی. بل اخره څه حل لاره کېدای شي اوس په دغه سي وضعیت کې؟ تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو د سي حالات سره کمیسون را مخته شوی ده چې یعنی حقوقي لار حل خو ورته شتون نه لري، ولی مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي. او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي. یو هغه د انتخابات قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي کړي. د دې تر څنګه دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او که دا چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنا که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي، تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس کله دې وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربیره پر دې چې نقض قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو ځنډ او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي؟ د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولس ته رسیږي، ځکه ولس د اساسي قانون په څلورمه ماده پر اساس اصلي واکداران د ملي حاکمیت د ملي اراده دي دا ولسمشر تر سیګي نړیواله ټولنه تر سیګي یاندا په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه به اعتمادي رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره یعنی دا څه تاسو فکر وکړئ چې د یو درشم د جوازان را پدې خو موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی او سربیره پر دې چې په اوسنی حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي هغه چې اساسي قانون ویلي اساس ولسمشر موږ نه لرو ولې یو نسبی مشروعیت وو خو دا غو نسبی مشروعیت هم له منځه ځي
دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمرستيال خغلی مسبا سرمو د ازادي رادیو مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
او سم رازو څو اقتصادي خبرونو ته اجمل تور باندې دروري
د لغمان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي سکل دغه ولایت د ترکاریو او سبزیو حاصلات زیات شوي دي. د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته ویل چې روان کال دغه ولایت په 1000 هکتار ځمکه ترکاری کرل شوی و چې تر اوسه یې حاصلات 15000 میټریک ټنو ته رسیدلي دي. ښاغلی خوشحال ویل چې په دې کې بادرنګ، تور بانجان، بامیا، رومیان، ګلپي، کدو، پیاز، کچالو، کاهو، سپینه مولای، مرچ او شلغم شامل دي. د معلوماتو لمخې د دغه ولایت څخه هر ورځ په لږونه موټر سبزي او ترکاري کابل او نور ولایتونو ته انتقالیږي او د یاد ولایت کروندګر له دې درکه ښه عاید ترلاسه کوي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تورخم کې شته ستونزو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د دغه خونې عامل رئیس شمس الحق مجاهد وایي درې میاشتې کېږي چې په تورخم کې له 2000 زیات کنټینرونه ولاړ دي چې په دې کې 1500 د سکرو د ډبرو دي. نوموړی وایي دا چاره په کراچۍ کې د کنټینرونو د بیو د لوړوالي لامل ګرځېدلې او په ورځني ډول افغان سوداګرو ته په لسګونه زره افغانۍ تاوان رسېږي. د حکومت غواړي چې یاد ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزه پخوانۍ ده نو ځکه افغان سوداګر ورته اندېښمن دي او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 15 کیلوي بوري قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 2000 افغانۍ. او د کابل په شاهزاده سرای کې د بارنۍ اثار په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پولای، یو یورو 50 افغانۍ او 10 پولای، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 10 پولای، زر ایرانی تومنه و افغانۍ او 50 پولای او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی یو ځل بیا مو هرکلی کوو. اقتصادي خبرونه مو واوریدل، اجمل تورمان درته وړاندې کړل. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیات و. د فدراسیون په خپل کلنی رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله افغانستان کې اوختي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. اوس سره سټډیو کې د فریبا جانې لومړی خو سټډیو ته ستړې مشي. په دې رپورټ کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څومره یاد شوی؟
مننه انصر، تاسو هم سلام. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی، په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوی خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه و. مخکې هم یادونه وسوه چې په دې راپور کې د افغانستان د وژل شوی خبریالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یاد شوی چې شمیر یې شپارستانه دی. دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شوی او لاغه وخت د خبریالانو د مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2014 کال کې ثبت کړی و چې د 1550 کسانو وژل پکې ثبت شوی و. په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی دی چې 11 تنه، او بیا تر هغه وروسته سوریه ده چې 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي پکې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم قطار کې دی چې د وژل شوو خبریالانو شمیر یې 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشوکچی وژنه یاده سوې ده چې نوموړی واشنگتن پوست ته کار کوه او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر دوهمه د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو.
دا فدراسیون د خبریالانو د پنخه کېدو په اړه څه نظر لري او څه دلیل څه دی؟
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت په دې اړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبریالان له دې کبله پنشه کیږي چې هغوی د پیښو شاهدان وي او د همدې کار نتیجه چې په یوه هیواد کې یو یا یوه ډله خبریالان وژل کیږي دا ده چې په هغه ځای کې تر ډېره خود سانسوري لیدل کیږي. د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې د هرو لسو خبریالانو څخه د 9 تنو د وژلو قضیه بې مجازاتو پاته سوې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د وژل شوو خبریالانو نیمایي برخه یې په قصدي ډول په نشه شوې ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریباز ظاهر و چې د خبریالانو د مرګ ژوبلې البته په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون وروستی رپورټ شو زیات سره شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم مخکې له دینه چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د 1409 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب کېدو په اړه واوري راځي چې دا واورو چې د کابل چاپ د نورو ورسپانو څخه لیکلي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د غنو نورو مطالبه تر څنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او د غشن د ولسمشری د انتخاباتو د ځان پاړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي طالبان هغه ډله نه ده چې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه خبري وکړي. ورسپانې لیکي دغه ډله له یو خوا په شدت سره د بهرنیو له دې ډلې د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې ده او له بل پلوه دا احساسوي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی په ګټه تمامه شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی د دې کار دلیل طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایانو په پروګرامونو کې بدلونونه دي چې دوی ته په یو ډول په جګړه کې د برتري احساس ورکړي او اوس دوی نه غواړي چې د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې وکړي. د سرمخلي لیکوال کی ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په سعودي عربستان کې جوړ شي خو طالبانو رسنیو ته ویلي چې بیا هم د افغان حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره خبري نه کوي. ورسپانې په آخري تحلیل کې لیکلي طالبانو سره د سولې خبرو ته باید هیلمن ونه وسو او د غډله باید وځپل شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د همدې موضوع په اړه لیکلي دي. هیواد دی کی لبد مرغه طالبانو بیا هم په جده کې د سولې د خبرو لپاره په پلان شوی غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکشي پلاوي سره له لیدنې انکار کړی دی. په ستر مخالک راغلي سولې اسلامي او د افغانانو روا غوښتنه ده او له دې غوښتنې انکار د طالب حیثیت او دریز نور هم تر پوښتنې لاندې راولي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو کمیسیون هغه څه ومنل چې حکومت یې غوښتنه کوله او د ولسمشری ټاکنې درې میاشتې وځنډولې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د نوې پریکړې لمخې به د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې د ولسوالیو او ولایتي شورا او ولسمشری انتخابات په یوه ورځ یعنی د سرطان د میاشتې په 9 نیټه تر سره شي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا پریکړه د قانون خلاف ده چې ګڼې ستونزې را پیدا کولی شي. د اضافه کوي چې د ټاکنو کمیسیون پوره د ارګ په کنټرول کړي او له داسې یو کمیسیون څخه د خپلواکو او قانوني پریکړو تمه نشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دا پریکړه نه د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو غوښتنه وه او نه هم د کمیسیون بلکې د ورځپاڼې په باور دا د ارګ پریکړه وه او پر کمیسیون یې ومنله.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم کابل ته ځو. ولسي جرګې نن د افغانستان د 1400 کال بودیجه تصویب کړه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ولسي جرګې د غونډې ته ورغلی وو. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي، البته غرمه دې په خیر. دغلته خو به غرمۍ نو. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې د تصویب غونډه، دا د بودیجې د تصویب غونډه څنګه تیره شوه او بودیجه بالاخره تصویب شوه کنه؟
سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي جلسه کې د رایو په اکثریت سره د 1400 لمریز کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 309 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې ده، 215 میلیارد یادي او 1.4 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. که څه هم د بودیجې له تصویب وړاندې د وکیلانو ترمنځ یو شمېر ناندرۍ موجودې وې او دوی د بودیجې په ناندولۍ په اړه شکایت کاوه، ویلي چې د ولایتونو برخه پکې په سمه توګه نه ده نیول شوې، یعنې ناندولۍ پکې شوې ده، عدالت پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو بالاخره رایه چونه ترسره شوه چې د رایو په اکثریت باندې دغه بودیجه نن ومنل شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي جلسه کې وویل
بودیجه ملي سال مالی 1398 جمن مبلغ 3.475 میلیارد افغانی بودند. بنا کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. با پنج کارت سرخ جناب رئیس، با استثنای 7 کارت سرخ، با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
وړاندې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر وکیلان شاید د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې ونه غواړي چې د بودیجې سند تصویب کړي او دوی به هڅه وکړي چې د بودیجې د نه تصویب د لارې نه په حکومت باندې فشارونه وارد کړي. خو نن دغه څه ونه لیدل شول، بالاخره دا بودیجه تصویب شوه. ویل کېږي داسې چې د راپورونو په اساس چې په دې بودیجه کې 1.5% امنیتي برخې، 14% د پوهنې برخې ته، 14% کرنې او مالداري او 9% نور د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. بلانس
ډیر زیاته مننه کوو اکرام صاحب. قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل د ولسی جرګې لخوا د افغانستان د 1400 هجری لمریز کال د بودیجې د تصویب په اړه ریپورت راکوه. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغان ولسمشر دویم رسیل وای سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره روانې هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوې، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تېرې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نه وي او یا تېرو لاسته راوړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلی کوي. خو په دې پوهیږو چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهم لاسته راوړنې درلودې چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې ترې لاس واخلو، چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده. نو په دې اساس کچېرې بیان ازادي نیوي، بنسټیز سوله به هم رانشي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون درې کاله مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو. خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 نور د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو له ډلې چې د ګمارنې کمیټې له لوري د کمیسیون غړیتوب ته معرفي شوي وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عین الدین بهادوري او زهرا موسوي د 5 کلونو لپاره، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون یوې غړي نجیبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپله خوښه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده. هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ییزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکي همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې له لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځینو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
او سم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه